یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوري هرکلی کوم. او رچې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې په اړه خپل نوې ستراتیژیک یو ور بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به زموږ ځواکونه ګټي. هغه پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې جدي همکاري وکړي. دغه راز د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه د افغانستان حکومتي چارواکو هم عکس العملونه څرګند کړي دي. د دې خبرونه ډېرې مطالب مو د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې اعلان شوې ستراتیژۍ موضوع ته ځانګړې شوې دي. دغه راز پر دغې ستراتیژۍ مو د کارپوهانو نظرونه هم اخیستي، ستاسو نظرونه هم اخلو. خو تر هر څه مخکې خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کندهار د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یوه ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد. د خبرونو تفصیل، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بلاخره تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ په ورجینیا ایالت کې امریکایي پوځي قمندانانو ته وویل چې باید د ځواکونو د شمیر او له افغانستان څخه د وتلو پر زماني مهال ویش تمرکز ونسي، ځکه د خبره وسلوال مخالفین له هغه څخه ګټه پورته کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژي د اعلان پر مهال ویل چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې خلا رامنځته کیږي او هغه څه پیښیدای شي چې د 2001 سپتمبر په یوه لسمه وسول. که څه هم نوموړي افغانستان ته د نور ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. د ویل چې پاکستان په خوا د امریکا ش شریک وو او له پخوانیو مرستو یې مننه کوي، خو اوس په پاکستان کې د تروریستانو ځالې او پناهځایونه شته چې له هغه ځایه د امریکا خلک پناه شي کوي. د زیاتوي
ان افغانستان او پاکستان America's interests are clear.
دوی په افغانستان او پاکستان کې زموږ ګټې واضح دي. موږ باید هغو پناهځایونو ته بیرته ورګرځیدل ودروو چې تروریستانو ته وړتیا ورکوي چې امریکا وګواښي، او موږ باید د اټومي وسلې کارولو مخه ونیسو او پرې نږدو داسې وسایل د تروریستانو لاسته ورسي چې موږ او ټوله نړۍ وګواښي. ولسمشر ترامپ په څرګند ویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین باید پوه سي چې هیڅ کله به د امریکا له نظره لري نسي او په نشه به یې کړي. تر دې وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکو او قمندانانو ویلي وو چې شایي تر 3000 نور امریکایي پوځیان افغانستان ته واستول سي، خو ولسمشر ترامپ ویل د دقیقو شمېرو اعلان لدې کبله باید لمړیتوب ونه لري چې د هغوی لپاره وضعیت او شرایط ډېر مهم دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د کابینې یو شمېر غړي هم له ولسمشر سره په سفر کې دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې ولسمشر په کندهار کې د ولایت له چارواکو او امنیتي مسؤلینو سره د میوند په قلوردو کې خبرې هم کړې دي. افغان ولسمشر په داسې وخت کې کندهار ته سفر کوي چې په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه زیات شوي دي او په تېر اونۍ کې وسلوالو مخالفینو د کندهار په درې سوالیو حمله وکړه. د روزګان ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په دیراوت ولسوالۍ کې تیر شپه د نشتې پر مهال یو پولیس په ګډون یو ولس وسلوال طالبانو ژل سوی دی. د دغه ولایت دیراوت ولسوالۍ امنیت قمندان شاه محمد نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه وسلوالو طالبان هغه مهال وژل سوه کله چې دوی او یو شمېر نور ملګرو یې تیر شپه د دې ولسوالۍ په لانډیانا نومي سیمه کې پر میشتو امنیتي بریدونو برید وکړ. او بخشی پرمیشتو امنیتی پوستو بریدونه وکړه چې وروسته د افغان امنیتی ځواکونو د کلک مقاومت سره مخامخ شو او یو شمېر ټپیان هم شوي دي. نو موږ وایو په همدیش په عملیات هم پیل شوی چې پر مهال یې د سیمه له وسلوالو طالبانو تصفیه کړې او په خبرې عملیات لا هم په سیمه کې روان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یوه ناڅاپي سفر د عراق پلازمینې بغداد ته ورسېد. دا سفر څو سات وروسته لاغه سوی چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. تمه ده شغلې ماتیس په بغداد کې د امریکا له پوځي قمندانانو او د عراق له لوړ پوړو حکومتي مشرانو سره وګوري. دغه راز نوموړی په پام کې لري په اربیل کې د کوردستان د سیمه ییز حکومت مشر مسعود برزانی سره خبرې وکړي. نوموړي د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې مرسته کړې ده. د جیم ماتیس تر سفر دوی ورځې دمخه د امریکا په ملاتړ د عراق امنیتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د تل افر شهر د بیرتنی ولو لپاره عملیات پیل کړه. او د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې استازیو د اوکراین د ختیځ د کړکیچ په اړه خبرې کړې دي. د اوکراین د ختیځ د کړکیچ د هواري لپاره د روسیې استازی ولادیسلاو سورکوف د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د تړلو دروازو تر شا پرون د امریکا له استازي کورت ویلکر سره بحث وکړ. ولادیسلاو سورکوف روسی خبریالانو ته ویلي چې له خپل امریکایي سیال سره یې په نویو لارو چارو خبرې وکړې او په دې موافقې ته ورسېدل چې د اوکراین په ختیځ کې موجود کړکیچ یو لوري ته هم د منلو وړ نه دی. ویل چې دواړه لورو د اوکراین په ختیځ کې د سیاسي ثبات او سولې د ټینګښت لپاره د مینسک د 2015 کال د تړون پر تطبیق ټینګار وکړ. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده او ځینې نور خبرونه بیا هم غوړې ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې په اړه خپلې نوې ستراتیژیکې او ور بیا په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به زموږ ځواکونه ګټي.
Our troops will fight to win. We will fight to win. From now on, victory will have a clear definition. Attacking our enemies, obliterating.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د حکومت لپاره ډیره مهمه ځکه ده چې په هغه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د سیمې د ټولو هیوادونو پر جدي همکاري ټینګار شوی دی.
سیاست دوگانه در مبارزه با تروریسم یا تفکیک میان تروریست خوب و بد دیگه نمیتواند دوام پیدا کنه و اونا باید در بخش مبارزه با تروریسم مسئولانه عمل کنند.
ولسمشر ترامپ پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې جدي همکاري وکړي. آیا پاکستان د ترامپ د ادارې نوي فشارونو ته به غاړه کیږدي؟
پاکستان باندې فشار یو امیدواری ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کینی.
په دې اړه مو د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د پخواني لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی نظر هم اخیستی. د دغې نوې ستراتیژۍ په اړه د نورو مختلفو لورو د نظرونو تر څنګ ستاسو نظرونه هم را اخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه بالاخره د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو په پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي. ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې خلا رامنځته کیږي او هغه څه پیښېدی شي چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11 وشول. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د حکومت لپاره ډیره مهمه ځکه ده چې په هغه کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د ټولو هیوادونو په جدي مبارزې ټینګار شوی دی. د افغانستان د ولسمشر د ویاند دفتر سرپرست نن په کابل کې د یوې خبري غونډې په مهال وویل چې د نوې ستراتیژۍ له مخې به د ښه او بد ترهګر ترمنځ توپیر او په وړاندې د مبارزې موضوع نوره ختمه شي. د هغه د نننۍ خبری غونډې ته د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام ورغلی او همداشي بعد کابل استډیو را سره د اکرام صاحب خبرونه تخره غلاست. لومړی عکس العمل د افغانستان د حکومت د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژي په باب څه دی رسمي نظر رسمي عکس العمل؟
ډیره زیاته مننه نوري صاحب، تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د دې هیواد لپاره د امریکا نوی اعلان شوی ستراتیژي د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره خورا ګټوره ده. د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاوسین مرتضوی نن رسنیو ته ویل چې د سیمې لپاره د امریکا د نوی ستراتیژي لمخې یو شمیر هیوادونه مجبور دي چې د ترهګرو په وړاندې یو ډول عمل وکړي.
مجموعه آنچه که در راهبرد جدید اعلام شده به نفع منطقه هست و از همه مهمتر که کشورهای منطقه را وادار می‌سازد و متوجه می‌سازد که سیاست دوگانه در مبارزه با تروریسم یا تفکیک میان تروریست خوب و بد دیگر نمی‌تواند دوام پیدا کنه و اونا باید در بخش مبارزه با تروریسم مسئولانه عمل کنند.
دا په داسې حال کې ده چې نن سهار وختي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او سیمې لپاره خپل نوې استراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه نه ده کړې، خو پر پاکستان یې غږ کړی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. ښاغلي ترامپ وویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. ده همداراز وویل چې په پاکستان کې به د تروریستانو د پناه ځایونو په وړاندې غلی پاتې نه شي. نوموړي وویل چې که څه هم پاکستان په خوا د امریکا ښه شریک، خو اوس په دې هیواد کې د تروریستانو ځالې او پناه ځایونه شته چې له هغه ځایه د امریکا خلک پناه کیږي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست هم ویلي چې د امریکا له نوې ستراتیژۍ څخه راضي دي، ځکه په وینا یې د افغان دولت ټولو هغو غوښتنو ته پکې مثبت ځواب ویل شوی چې دوی لوړاندې له امریکایي لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړي وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ټول کې هغه بحثونه چې موږ له خپل امریکایي شریکانو سره درلودل هماغه په دې ستراتیژي کې ځای سوي دي. د افغان ځواکونو څخه ملاتړ، د تروریستانو ځپل، د تروریستانو پر همکار دولتونو باندې نور فشار، هغه موارد چې موږ د اساسي حل لارې په توګه وړاندیز کول او په دې برخه کې ته توجه ورته شوی ده.
د دې ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان هرکلی کړی دی. ویلي دي چې دا اعلان د دواړو هیوادونو په اړیکو کې یو نوی فصل او د افغانستان ملي اهدافو ته لاسرسی یاد کړی دی. بلې نور صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه چې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه مو د افغانستان د حکومت د لوړ پوړو چارواکو عکس العملونه راواخیستل. د افغانستان جمهوري ریاست سرپرست ویان په دې اړه په کابل کې یو لړ څرګندونې وکړي. دغه راز د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان هم دغه ستراتیژي د افغانستان لپاره ګټوره وبلله. د یادونې وړ بولو چې افغان ولسمشر اشرف غني د قندهار په سفر بوخت دی او زموږ خبریال هڅه کوي چې دغه نوې ستراتیژي په اړه که هلته اشرف غني څرګندونې وکړي له هغه به مو هم خبر کړي. اجرایه رئیس په خپله هم په کابل کې په یوې غونډه کې برخه اخلي او په پام کې ده چې د نوې ستراتیژي په اړه خپل نظر څرګند کړي. مختلفو لورو هم د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ځنډنې ستراتیژي په باب بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ هرکلی کړی دی. ولسمشر ډونالد ترامپ لکه څنګه چې مخکې مو ویل تېره شپه د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او په دې ستراتیژۍ کې وویل چې تر هغو به مو پوځیان په افغانستان کې وي چې د ترهګرو ګواښ لمنځه وړل کېږي. ترامپ په ورته وخت کې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې ترهګرو ته نور پناه ځای ورنه کړي. د مختلفو عکس العملونو په باب زما همکار احمد شیبر دلته په سټوډیو کې دی او نور معلومات راټول کړي. مهرباني.
بله، په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې تر د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په یو بیان کې د ولسمشر ترامپ د نوې ستراتیژي په اړه ویلي دي چې په دې کې افغانستان او سیمې ته په نوې نظر کتل شوی دی. نیکلسن وایي چې زموږ افغان شریکان په دې پوهیږي چې زموږ منی پیاوړی او دوامدار دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور بل شرایطو سره سم وي او د اجباري محل ویش له مخې به نوی ترتیب شوی. د امریکا ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان پر مهال تیر شپه وویل هغه امنیتي ګواښونه چې موږ په افغانستان او ورهاخوا سیمه کې ورسره مخامخ یو ستر دي. نن هلته شل بهرني تروریستي ډلې چې په افغانستان او پاکستان کې فعال دي. دا په نړۍ کې تر بل هرې سیمې او هر ځای ډېر تمرکز دی. بل لور ته پاکستان اکثر وخت د تشدد، ګډوډیو او ترور کوربه شوی. دا ګواښ له دې عمله ډېر خطرناک دی چې پاکستان او هند دوه اټومي دولتونه سخت روابط لري چې کېدای شي چې دغه ستونزه په شخړې واوړي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې تر هغو به یې ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي چې د ترهګرو د ګواښونو مخه ونیول شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي له نوې ستراتیژۍ دا څرګندېږي چې طالبان له پوځي اړخه نشي بریالي کېدی او اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې جګړې په افغانستان کې راکمې شي او روغې جوړې ته لاره هواره شي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې سوله ییز باثبات افغانستان د بهرنیو ځواکونو هدف دی او د افغانانو لپاره دا بریالیتوب دی. بل لور ته طالبانو د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته خبرداري ورکړ چې جګړه به دوام وکړي. طالبانو په یو بیان کې چنن خبر کړ خبرداري ورکړ چې چیرته ټول امریکایي پوجان له افغانستانه ونوځي دغه هیواد به د امریکایانو په هدیرې بدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو د نوې ستراتیژي په اړه تر اوسه د پاکستان حکومت عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو اسوشیټډ پریس اژانس د پاکستاني څیړونکو په وینا خبر ورکړی دی چې د پاکستان په وړاندې د ولسمشر ټرمپ سخت دریځ به په سیمه کې د روسیې، چین او ایران نفوس زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ تیره شپه د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان تورن کړ چې تر هغه وروسته پناه ورکوي.
We have been paying Pakistan billions and billions of dollars.
موش پاکستان ته په میلیارډونو میلیارډونو ډالر ورکړي. په ورته وخت کې دوی هغه تورستان او تپنا ورکړي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا دریز باید بدل شي او دا به دستي تغییر وکړي. د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په ارتباط اسوشیټډ پریس اژانس په اسلام آباد کې د امنیتي تحقیقاتو د مرکز د مشر امتیاز ګل خبري راخیستل چې وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې چې د افغانستان په اړه امریکا څه دریز لري هغه لا هم روان دی. بلور ته لندن چې له اسلام آباد سره نږدې اړیکې لري د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژي هرکلی کړی دی. د بریتانیا دفاع وزیر مایکل فالن په یو بیان کې وویل د امریکا د شمنو ډیر هرکلی کوي. رویټرز اژانس د بریتانیا د دفاع وزیر خبري راخیستل چې وایي ما د امریکا د متحد ایالاتونو له دفاع وزیر جیمز ماتس سره پرون خبري وکړې او موافقه مو وکړه چې د ستونزو سربیره باید په افغانستان کې پاتې شو تر څو د افغانستان له ماتېدونکو دیموکراسي سره مرسته وکړو او هغه ګواښ راکم کړو چې تورستانو له دې هیواده غرب ته متوجه کړی دی.
احمد چبر له تاسو نه مننه چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ په باب مو د مختلفو لورو له وروستیو بیانونو اوریدونکو خبر کړل. لکه څنګه چې مو مخکې واورېدل د امریکا ولسمشر د افغانستان او سیمې په اړه په خپل نوې ستراتیژۍ کې یو وار بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان حکومت هم په نوې ستراتیژي کې د افغانستان په اړه البته ډیر پریټینګار کاوه. په دې اړه چې آیا پر پاکستان باندې امریکا د ولسمشر نوي فشارونه نتیجه ورکړي د چارو له یو کارپو سره مرکه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درسي جنرال شیر محمد کریمی وایي چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي هیله بښونکې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نوې ستراتیژي تیره شپه اعلان کړه چې پکې له افغان پوز او حکومت سره د همکاري او مرستو په دوام ټینګار وکړ. دغه راز پاکستان ته هم جدي خبرداری ورکړل چې د تروریستي ډلو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره جدي اقدام وکړي. د زمو خبريال صفي الله ستنغزي له خاغلي شير محمد كريمي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې پر پاکستان باندې ولسمشر ترامپ د نوې فشارونو کومه نتیجه ورکړي.
ټول دنیا ته دا جواب ده چې منبع دي د ټولو مسایلو په خپل پاکستان دی. د تروریزم زالی الته دی، تعلیم تربیه میدانونه الته دی، شبخانی الته دی، اکمالات په هر څه الته دی. نو دلته اوس چې په پاکستان باندې که دغه تعذیرات عملی شي او پاکستان دې ته مجبور کی چې په طالبانو فشار راوړي او دویم دې ته آماده شي چې مذاکرات او سولې ته لار برابره کړي او د سیاسي اړخ له لارې د سیاسي ډایالوګ له لارې د مسایلو ته د پای ټکی کیږدي. ولې سوال دا دی چې پاکستان هم داسې یو هیواد دی چې زراوي قوت دی، اړیکې لري، هغه ورځې نه چې د امریکا سره د دوی مناسبات یو څه خړ شوي دي. پاکستان مراجعه کړي ده روسیې ته، ایران ته او له چین سره، خو له لا پخوانه دوی نیکې اړیکې لري، اوږدې اړیکې لري. نو دا هم دلته یو مشکل سوال دی چې دلته د هغه هیوادونو چې مثلا که په روسیې پاکستان باندې مستقیما فشار وي دغوی نقش به څه وي؟ هغوی هم داسې قرار نه کینین. دا یو پیچلی موضوع ده، دا به نو عمل کې ګورو چې نتیجه به څه شي. او داسې په اسانۍ نه ده چې موږ داسې خوشحاله سي کوي چې پاکستان باندې کومکونه قطع کړو نو پاکستان به دې تعذیر شي چې هر څه وکړي. پاکستان نور روابط لري،
یو څه بل کې لطف
لري.
بله جناب صاحب
ډېر امکان لري دا مسایل نور پیچلی شي، نو هغه د خطر په کې دی.
تاسو هم چې کله په دفاع وزارت کې لوی درستیز وي د تاسو په شمول غنو چارواکو دغه غوښتنه کړې چې پاکستان باید تر فشار لاندې ونیول شي، اوس څه فکر کوي؟ واقعا پاکستان تر فشار لاندې راشي په افغانستان کې به د مخالفینو لاس څومره پرې شي له افغانستان نه او له نامنه او نه نامنه کولو د افغانستان؟
خبره دا ده چې هغه بهترین حل لار دا ده چې مصالحه او تفاهم راشي او سوله راشي. د دې سولې د راوستلو د تفاهم لپاره چې دا طالبان حکومت مختلف اړخونه د افغانستان چې په دې جنگ کې زی دخل دي، په جنگ کې په اصطلاح ککړ دي، دا ټول سره چینی او یو تفاهم ته یو جوړجاړي ته ورسیږي، دا یوازینې لار د حل ده. یعنی یوازې فشار راوړل په پاکستان باندې چې د پناهګاوي وتړي یا پټنځایونه وتړي دا تنها زموږ سره کومک نه کوي. ولې د پاکستان باندې فشار یو امیدواري ده چې پاکستان به په طالبانو باندې فشار راوړي چې راشي سولې خبرو ته کښېني. او دلته ایواز د پاکستان نقش مهم نه دی، د نور هیوادو سره هم باید د تفاهم وي چې ټول باندې خبرې وي چې د پناهګو پټنځای یا تورستان چې هلته موجود دي دغوی مخنیوی وشي، یا یې دې ته حاضر کړي چې سولې ته کښېني او یا فشار ورباندې راوړي چې په اصطلاح خلع صلاح شي، صلاح ځینې واخیستل شي.
د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی و لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بالاخره تېره شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. ترامپ افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان بیا بیا غږ وکړ چې د تروریزم په ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. همدا شپه د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد را سره د ټلیفون په لیکه دی. آزاد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. آزاد صاحب، له توقع سره سم د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بالاخره خپل ستراتیژي اعلان کړه، او په دغه نوې ستراتیژي کې هغه څه چې ستاسو حکومت هیله درلوده یا تمه درلوده هر اړخیزه ستراتیژي وه، او پر پاکستان ډیر انتقاد وشو، پاکستان په کلکه وغوښتل شول چې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوشي. تاسو په مجموع کې جمهوري ریاست د دغه ستراتیژي په باب کې هم مخکې مو ستاسو د یو بل همکار تزوی صاحب څرګندونه واورېده، ولسمشر هم په قندهار کې دی. لکه څنګه چې مخکې زموږ خبريال وویل، ولسمشر اشرف غني هم یو لړ څرګندونه د دغه نوې ستراتیژۍ په عکس العمل کې کړې دي. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني.
په ټول کې افغان حکومت د ترامپ د ادارې یا د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ هرکلی کوي. دا په بهترین وخت کې دا ستراتیژي اعلان شوه. هغه څه پکې وویل شوله، هغه څه پکې ځای پیدا شوي دي چې نه یوازې موږ بلکې سیمې او نړۍ یې د اورېدو انتظار درلودی. تر ټولو مهمه برخه یې دغه ده چې پر پاکستان باندې هغه فشار، یعنې تر دې وړاندې د پاکستان په اړه باندې خبرې یو ډول ګونګې وې، یعنې په دغنه وضاحت او په دغنه فصاحت چې وویل سره هغه چوپتیا د پاکستان په وړاندې ماته شوله. او دا هغه څه دي چې افغان حکومت له کلونو راهیسې انتظار درلودی، او په تېرو دوو کلونو کې په دې برخه باندې ډېر کار کړی، ترڅو نړیوالو بالخصوص متحده ایالاتونو ته قناعت ورکړي چې پاکستان له دغسې ستراتیژۍ سره مخ شي لکه اوس چې وسوله. او بله مهمه برخه د ستراتیژۍ دغه وه چې وخت، یعنې ټاکل شوی وخت یا مهالویش نه یو ته ټاکل شوی، بلکې د افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې شرایط ته په کتو سره، یعنې هغه واقعیتونه چې لکه څنګه چې ښاغلی ټرمپ وویل ریالټیز آن د ګراوند، یو ته په کتو سره به امریکا د افغانستان سره د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې څنګ پر څنګ ولاړ وي. او همدارنګه د امریکا ځواکونه به له افغانستان تر هغو نه وځي ترڅو کدی له افغانستان او سیمې نه یو کړی. دا خپل د افغانستان د سولې او ثبات ته یو ډیر دی، یعنی هغه چې دا یو مشترک هدف دی، د افغانستان او د نړیوالو مشترک هدف دی، ترهګري واځي افغانستان د ګواښ نه ده. نو په ټول کې موږ د دې ستراتیژۍ هرکلی کوو.
آزاد صاحب دغه نوې ستراتیژي د اعلان په ترڅ کې ک امریکا له افغانستان سره د خپل مرستو په دوام ټینګار کړی او ژمنه کړی چې له افغانستان سره به خواخوږی دریږي. د افغانستان پر حکومت ځینې شرطونه هم کې خودل چې افغانستان ته به سپین چک نه ورکوي او د دوی دغه ژمنه به هم تل پاتې نه وي. د افغانستان حکومت هم ځینې هغه مسولیتونه لري چې په تیره بیا د اصلاحاتو په برخه کې باید عملي کړي. آیا د دغه نوې ستراتیژۍ سره سم د افغانستان حکومت دې مسلې ته ژمن دی؟
بله، تر دې وړاندې چې دا ستراتیژي اعلان شي په دې ستراتیژي کې دغه ټکي ته اشاره وشي، افغان حکومت توانېدلی دی چې د پام ټکي اصلاحات راوستلي دي او دا د دې باعث شو چې پرون تاسو شاید یاسې پرون د اروپایي ټولنې مشر په مشرتوب باندې اروپایي ټولنې افغان حکومت ته 100 میلیونه یورو مرسته وکړه او دا د یره نتیجه ده چې موږ لرو، یعنې هغه لاسته راوړنې ته په کتو سره اروپایي ټولنې د افغانستان سره خپل تعهدات تازه کړل. همدارنګه مو تاسو ولیدل چې د افغانستان په حکومت کې جګپوړي چارواکي هغه د فساد په تور چې نیول شوي وو هغه د محکمې لخوا په مختلفو بندونو محکوم شول. همدارنګه هغه ستر تاجران یا د شتمن خلک چې په فساد تورن و چې تر یو وړاندې دا کارونه کېدی دا په مختلفو بندو باندې محکوم شول. دا هغه څه دي چې نړیوال ته دا ښوول دي چې افغانستان د افغانستان حکومت د اصلاحاتو پر روان دی. موږ شو وتوایدلو چې څلور کلن امنیتي پلان ولو د پلان له مخې د دې ورځو وړاندې د خاصو کې دا یا کمانډو دا خپل وجود بدل شو. دا هغه څه دي چې یو پرمختللی هېواد دغه ډول پلان لرلی شي او طرح کولی شي. نو کله چې د دې ستراتیژۍ نه وړاندې موږ سره هڅه ته لاس په کار شوي یو، موږ مطمئن یو چې په ډېر لږ وخت کې به د افغانستان حکومت هغه لاسته راوړنې ولري چې تر دې وړاندې بنسټ نه وي.
آزاد صاحب، مخکې ویل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی به په قندهار کې دغه نوې ستراتیژي په اړه څرګندونې وکړي. تر اوسه څرګندونې کړي آیا په پام کې ده چې نوموړی به په یو خبري غونډه کې یا د یوې اعلامیې له مخې د دغه ستراتیژي په اړه خپل نظر څرګند کړي؟
بلې، و د اعلامیې له مخې به خپلې څرګندونې څرګندې کړي. هغه څه چې د اعلامیې له مخې به د مطبوعاتو سره هغه کې شریک کړي.
بله، ډیره مننه د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال وای نجیب آزاد چې د افغانستان د اوسنی په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژۍ په باب د خپل حکومت نظر څرګندول. لکه څنګه چې موږ واورېدل، ښاغلی آزاد له دغه ستراتیژۍ راضي دی. په تیره بیا هغه اړخ ته چې په پاکستان د فشارونو یادونه شوې ده، د دې یادونه کوو چې ولسمشر ډونالد ترامپ تیره شپه د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ستراتیژۍ د اعلان په مهال وویل چې له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په نتیجه کې خلل رامنځته کیږي او هغه څه پېښېدای شي چې د 2000 میلادي کال د سپتمبر په 11مه وشول. هغه د افغانستان په اړه مفصلې خبرې وکړې، خو په یوه برخه کې یې وویل:
I arrived at three fundamental conclusions about America's core interests.
زه په افغانستان کې د امریکا د ګټو په اړه درو اساسي نتیجو ته ورسیدم. لومړی، زموږ ملت باید د زیاتو قربانیو په ځانګړي ډول له انساني تلفاتو وروسته قاطع نتیجه ترلاسه کړي. زموږ نارینه او ښځینه د بریالیتوب مستحق دي. دوهم، د ژر وتلو نتیجه هم د نه اټکل او نه منلو وړ ده. د 2000 لومړي د سپتمبر د 11مې حمله په افغانستان کې پلان شوه او له همغه ځایه هدایت شوې وه، ځکه چې په دې هیواد کې د داسې چا واکمني وه چې تروریستانو ته یې پناه ورکړې وه. نو د ځواکونو په بیړه ایستل به د القاعده او داعش په شمول تروریستانو ته خلا په لاس ورکړي او همغه څه به تکرار شي چې د سپتمبر په 11مه وشول، او یا له عراق څخه زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته وشول. له عراقه زموږ د ځواکونو وتلو داعش ته موقع ورکړه چې منظم شي، حملې وکوي او سیمې ونیسي. موږ په افغانستان کې دا تیروتنه نه تکرارو. درېما وروستي خبردار چې زه دې نتیجې ته رسیدلی یم چې د افغانستان او سیمې خطر حتمی دی. نن 40 تروریستي ډلې چې امریکا پیژندلې دي په افغانستان او پاکستان کې فعال دي.
Today 20 US designated foreign terrorist organizations.
ښاغلی ترامپ هم درازې وینا په یوه برخه کې وویل چې په بل کې د غوښتل چې له افغانستان ټول ځواکونه وباسي، خو کله چې په سپینې ماڼۍ کې د کار د میز شاته کېناست د افغانستان ستونزې ورته څرګندې شوې او همدا و چې د افغانستان په اړه یې نوې پرېکړې وکړې. تاسو څه فکر کوئ، آیا له ولسمشر ترامپ سره هم نظر یاست چې د افغانستان ستونزه ډېره جدي ده؟
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
نوم عمران ده، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د امریکا د اعلان شوی ستراتیژۍ په اړه زما نظر دا ده، دوی باید ډیره سرمایه ګذاري په افغان حکومت او په افغان ځواکونه وکړي. کله چې افغان حکومت تقویه شي او سیستم جوړ شي او همدارنګه افغان امنیتي ځواکونه په پښو ودرېږي، بیا به ورته ضرورت نه وي چې هر کله بهرنیان راشي او دوی ډیر مصارف.
امین فضلی یم. دا به یو څه ګټوره تمامه شي، ځکه چې استراتیژي چې لږ څه موږ مطالعه کړو هم لوستله، په دې کې بعضو مهم مسایلو ته اشاره شوې. یو له هغو مهم مسایلو څخه دا و چې پاکستان به خپل ملاتړ بندوي، هغه پیسې چې امریکای پاکستان ته ورکولې په هغو کې به کمښت راځي او هغه باندې بیا تجدید نظر کوي. او دې ته هم په هغې کې اشاره شوې ده چې هغه خوندي ځایونه چې د تورستانو لپاره په پاکستان کې دي، هغه به تر هدف لاندې نیسي، په هغو باندې بډیر تمرکز.
د افغانستان سیمې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژۍ په اړه ستاسو نظرونه وو. بیا هم ازادي راډیو او رئیس ستاسو نظرونه تل خپرو. د خپرونې ډېره برخه مو د دغې نوې ستراتیژۍ موضوع ته ځانګړې شوې وه، خو د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو مخکې له دې چې د روغتیا پروګرام ته ور ورسېږي، فریبا ظاهر به د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان جمهور ریاست د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان د افغان حکومت لپاره ډیره مهمه بولی، او په دې ستراتیژي کې د ترهګرۍ پر وړاندې د ټولو هیوادونو لخوا په یو شان مبارزه ټینګار شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ بالاخره تیره شپه د افغانستان او سیمې لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړه. ولسمشر ترامپ په ورجینیا ایالت کې امریکایي پوځي قمندانانو ته ویل چې باید ځواکونه د شمیر او له افغانستان څخه د وتلو پر زماني مهالویش تمرکز ونه سي، ځکه د خبرو وسلوال مخالفین له هغه څخه ګټه پورته کوي. که څه هم نوموړي افغانستان ته د نورو ځواکونو د لېږلو یا د ځواکونو د ایستلو یادونه ونه کړه، خو پر پاکستان یې غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. ښاغلی ترامپ وویل چې امریکا به د افغانستان د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کندهار د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف دغه ولایت ته تللی دی. د ولسمشر مرستیال وین نجیب الله آزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د کابینې یو شمېر غړي هم له نوموړي سره په دې سفر کې مل دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په یو ناڅاپي سفر د عراق پلازمېنې بغداد ته ورسېد. تمه ده ښاغلی ماتیس په بغداد کې د امریکا له پوځي قوماندانانو او د عراق له لوړ پوړو حکومتي مشرانو سره وګوري.
لکه په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساتي مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. مخکې دی چې د روغتیا ځانګړي پروګرام ته ور ورسیږي، له مخکې وعده سره سم ویلو چې که افغان ولسمشر په قندهار کې د افغانستان په او سیمې په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ د نوې ستراتیژي په اړه څه څرګندونې وکړي، له هغه به مو خبر کړو. همدا شیبه له قندهار د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ویل کېږي چې ولسمشر یو لړ څرګندونې کړي که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي مهرباني.
نوري صاحب تاسو اوریدونکو ته یو ځل بیا سلام. ولسمشر په کندهار کې البته د ولسمشر وینا دوې برخې درلودې. لومړی د افغانستان په باب د امریکا د ستراتیژي هرکلی وکړي. ولسمشر وویل چې نن د افغانستان لپاره یوه خاص ورځ ده او امریکا به تر دې وروسته د زماني قید پرته د افغانستان سره همکار وي او درېږي به. ولسمشر دغه راز وویل چې یو باثبات افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ته زیان نه دي. د ولسمشر د وینا یو بله برخه د کندهار د ستونزو په اعتبار په البته چې د د وینا مخکې د کندهار مخورو او ولسي خلکو مطرح کړې. د کندهار د برېښنا په اړه وویل چې په سرچکي کې دوهم تروین فعال شوی او دغه راز د کابل څخه کندهار ته د برېښنا غځېدلې نه یم تر غزني پورې رسېدلی دی. او په مجموع کې ده وویل چې په 346 میلیونه ډالره د کندهار د برېښنا لپاره کار روان دی.
بله رښتینی صاحب، که په لنډه توګه راته ووایي چې اشرف غني په کوم هدف کندهار ته تللی دی؟
د کندهار پر وول سوالیو پر لپسې حمله وشوه چې روسي حمله پر وول سوالیو او چارواکو ویل چې دغه غورک او میانشین او خاکریز د سکوت له ګواښ سره مخامخ وو. ولسمشر وویل چې د هغه امنیتي سرتیرو چې په دغه سوالیو کې شیران سوي کې د هغو پارتیت راغلي.
بلې صادق رښتینی له تاسو نه مننه ده. ازادي رادیو له کندهار ده ازادي رادیو خبریال صادق رښتینی و چې دی ولایت د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوې ستراتیژي په باب د ولسمشر اشرف غنی وروستی عکس العمل او راو لکه څنګه چې مو واورېدل اشرف غنی د نوې ستراتیژي هرکلی کړی په تیره بیا هغې برخې هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې به د امریکا هڅې له زماني پلوه نه محدودېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه مې ومنه. روغتیا د ژوند شتمني په دې پروګرام کې زه ناجیه صاحب ستاسو هرکلی کوم. دوستانو نن ورځ د چاغوالي په ستونزې خبرې کوو او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. په دې باب کابل کې د جمهوریت په روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شکیب صفیر سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب ته هم ښه راغلاست.
سلامونه احترامات ګران ناجیه خورې تاسو ته او ګرانور ټول اوریدونکو ته سلامونه او خدای دې کې چې ټول جوړ او روغ اوسي ان شاء الله چې تاسو په چوپړ کې یو او تاسو په خدمت کې.
ډیره زیاته مننه. په همدې اړوند مې یو راپور چمتو کړی. راپور واوري او بیا راګرځو خبرونه ته. په افغانستان کې د چاغوالي ستونزه مخ په ډیریدو ده. چاغ خلک نه یوازې دا چې د نورو خلکو په پرتله ژر ناروغه کیږي، بلکې علاج او درملنه یې هم ستونزمنه ده. د روغتي کارپوهانو په وینا چاغوالی نه یوازې دا چې د لسګونو ناروغیو لامل ګرځي، بلکې د ځینو ناروغیو نښه او علامه هم ده. چاغوالی که څه هم د ځوانۍ په لومړي پړاو کې چې د وجود مقاومت ډېر وي دومره جدي ستونزه نه وي، خو وروسته د ګڼ شمېر روغتي ستونزو لامل ګرځي چې په همدې وجه زاړه خلک ډېر دا چې څوک چاغ بلل کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر مشال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
چاغوالی د WHO یا نړیوال صحي سازمان تعریف هم لري او کلاسیفای یا طبقه بندي کړي دي. کله چې د نارینه لپاره د دوی د بدن چاغوالی تر 25% ته زیات شي، یعنی په دې وجود کې دغه سړی چاغ حسابل کېږي، او ښځو کې یا فیمیل طبقو کې دغه د 30% زیات شي، نو دا په چاغوالي کې راځي. نور اول به خپل وجود د بدن وزن کوي او خپل د وجود د ارتفاع په حساب دا مد نظر نیسي، یعنی یو نفر څونه قد لري ونه لري او څونه وزن لري د هغې په اساس موږ طبقه بندي کوو. که چیرې د یو مریض بی ام آی د 25 نه تر 9.9 کیلوګرام په متر مربع، یعنی د دې وزن په کیلوګرام په دې حساب کې او قد په متر مربع حساب کې، یبه تر مثال یو مریض ده 1.5 سانتی متر دی قد لري، نو دا 1.5.
د دغه ناروغیو مهم عوامل څه دي؟ بیا هم له ډاکټر خیبر مشل څخه اورو.
چاغوالی مخ په ډېر په سرعت سره په تیزوالي سره په زیاتوالي په حالت کې ده. عمدترین عوامل دا دي چې یو خو هغه جینیټیک به په ایر شوړي، یو چې د خلک دي چې یو عادي ډوډۍ هم خوري، اما وایي چې زه ډاکټر صاحب ډېر چاغېږم زر څه چاغېږم، علت یې دا وي چې هماغه مریضان د شحمي حجرې ډېر په ایر شوړي. بل عمده عاملونه چې دی، یعنی فزیکي فعالیت ډېر کم شوی ده، همدارنګه ډېر حالتونه باعث دې شوي دي چې سړی هغه روزمره فعالیت فزیکي فعالیت ونه کړي.
روغتي کارپوهان په دې باور دي چې د چاغوالي ستونزه د نارینه په پرتله په ښځو کې ډېره ده. دوی زیاتوي چې چاغوالی د ګڼ شمېر ناروغیو لامل کېدای شي، چې لوی ناروغۍ د زړه د رګونو تنګېدل، بې وخته د زړه رپېدل، د پوستکي خرابېدل، د زړه او دماغ سکته او د حافظې کمزوري ده. روغتي متخصصین وایي ځینې چاغ خلک چې د وجود مقاومت یې ډېر دی په ظاهره روغ ښکاري، خو دغه خلک به خامخا یوه ورځ له روغتي ستوند سره مخ شي. هر څومره چې د انسان عمر ډیریږي نو د چاغوالي امکانات هم ډیریږي، ځکه نو په ماشومانو کې د چاغوالي ستونزه کم لیدل کیږي. د چاغوالي د مخنیوي لپاره له بیلابیلو لارو ګټه اخیستل کیږي، چې یو لارې هم خوړو ته پام کول دي. ډاکټران وایي نامناسب خوراک یعنی د ډیرو غوړو خوږو او وچه ډوډۍ خوړل، لږ جسمي کار کول، ارثیت د امیدوارۍ عصبي ناروغیو ضد او ځینې نورو ناروغیو درمل خوړل او یو شمېر نورې ناروغۍ لکه د تایروید د غدې او عصبي ناروغۍ د چاغوالي عمده لاملونه یادېږي. پروګرام ته خرغلې دوستانو، نن ورځ لکه څنګه چې راپور مو واورېده چاغوالي ته خبرونه ځانګړې شوې ده، او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شکیب صفیر سره دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب محترم، د خبرونې په سر کې کراته وی چې چاغوالي څه ته وایي ستاسو په نظر، او څوک چاغ بللی شو؟
ډېره مننه خو رسول، اول باید دا تفریق موږ وکړو چې چاغوالي او اضافه وزنی دا دواړه سره جلا دي او سره فرق لري، او دا یو کلاسیفیکیشن چې دبليو ایچ او کړی په هغې اساس د تقسیمات کېږي، چې هماغه بی ام آی یا بادی ماس اندکس دی چې مخکې ډاکټر صاحب دې باندې یو اشاره درلودله، چې وزن په دقت په مربع متر باندې تقسیمیږي عدد راوځي، چې د دې دغه نورمال رنج هغه نورمال دغه چې یو څوک یعنی په دغه باندې تقسیموي، که د 13.5 نه تر 40.9 پورې دغه نسبت وځي د یو نورمال شخص دی. کله چې د 40.9 دیش کېږي، د 40.9 پورې دغه بی ام آی دغه نسبت د وزن په مربع د قدر تقسیمو دغه نسبت راوځي، دې ته موږ اضافه وزن وایو، چاغ نه شو ویلی دی ته، یعنې دا هغه کس دی چې رسک یا په خطر کې د چاغېدو دی. او کله دا زموږ تقسیم د وزن په مربع د قد باندې یادونې په مربع سره چې تقسیمو، که دغه کله د 40 نه پورته کېږي، نو دې ته موږ بیا چاغوالی وایو. او که تعریف کړو چاغوالی، یعنی مجموع سل که داسې وایو چې یعنی غیر طبیعي شکل شحمیات چې په وجود کې ذخیره کیږي، د تمغه چاغواله وایو، یعنی په دوه شکل په عمدل د تقسیمي کې، چې یو شکل امغه مرکزی او محیطي وایي، چې محیطي ډیر په خزو کې معمول خبر ده چې په نوم دی ګاینودی ډیستریبیوشن، یادیږي چې دلته ډیر د رانو او سورین کې دلته شحمیات ډیر جمع کیږي، او چې دغه پیر شپ چې په انګلیسي او ساده الفاظ باندې وي لکه ناک شکل ځانته نیسي، او چې دا خویندو کې ډیر معمول دی. او بل شکل یې هغه اندرید ډیستریبیوشن یا مرکزی شکل دی، چې دا هم خزی او نرنه کې دواړو کې خو به یعنی زیاتره په نرنه کې معمول دی، چې د انسان د مڼې غوندې چاغوالی نیسي، چې دا خطرناک شکل هم دی. او په کول کې تعریف هم نه چاغوالی.
ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې مطرح کیږي په دې ورسته یو کې د چاغوالی ستونزه مخ په ډېریدو ده، ستاسو په نظر د چاغوالی اساسي عوامل څه دي؟
دا یو یعنی د غذا اخیستل او مصرف دغه توازن د منځ ځي، یعنی کله چې موږ خوراک ډیر کو او مصرف هم کمی، طبعا دلته موږ هغه ذخیروي مواد یا انرژیټیک مواد چخلو، دا ذخیره کیږي او مصرف کم دی. کله چې موږ مصرف کم شو او خوراک کم ډیر شو، طبعا په مرور زمان دا د چاقیدل سبب کیږي. او په دې چاقیدل کې عمده ترین رول چلري هغه شان، یعنی خوراکي شان چې موږ خپل دا ډیر مهم ده، پکې یو مجموع شکل کوم خوراکي تو کې تقسیم کو چې د شحمیاتو، کاربوهایډریټ یا قندی مواد یا خوږو مواد او پروتین باب، دا یعنی موږ په کل کې کده تقسیمات کو دغه درې شکل خوراکي مواد موږ لرو، چې په دې کې د غذایی ارزښت ډیر مهم ده، چې کوم خوراکي تو کې یعنی ارزښت ډیر دی. ارزښت په دې معنی دی چې ډیر کالوري یا انرژي تولیدوي. په دې کې کومه متوجه شو غوړ یا شحمیات هغه مواد دي چې کده مقایسهتن د نور سره مقایسه کو، یو ګرام د دې 9 کالوري موږ ته تولیدوي، او که پروتین یا خواږه یا قندی مواد وګورو، یو ګرام د دې 4 کالوري تولیدوي. یعنی په دې معنی چې کومه یو ګرام غوړ مواد یا شحمیات خو د دې انرژي ډیره ده، بس مصرف هم باید موږ ډیر وي. کله چې موږ دا مواد اخلو مصرف هم کمیږي، په مرور زمان دا مواد وجود کې ذخیره کیږي، او دا ذخیره کیدل د دې چاقي اسباب کیږي. او بل که مجموعاً دا یو تقسیمات کوي، یعنی څلور عامل عمده رول پدې کې لري. یوه زمونږ عادت، څه فزیکی او څه خوراکي شان عادت، یعنی کله چې موږ خوراک ډيري او خصوصا عادت په دې پروتین او شحمیات او مواد باندې، د مور زمان نه تنها د دې موږ اشتانه کمی، حتی موږ خوراک ډیر کو، هم دون روز موږ اشتها تحریکی او خوراک ډيري په مور زمان دا چاقیدو سبب کیږي. په دې کې هغه کسان چې اعتیاد لري د خنیاتو مجمن سیګریټ، یعنی دا هم برعکس زمونږه اشتیا ډیری او مصرف د انرژي زمونږه کمی، ځکه چې موږ ناتوان کوي، مصرف هم کم دی اما خوراک هم اشتیا هم تاریکي اشتیا هم نور ډیریږي.
دواګان هم د دواګان هم چې بده کې رول لري، مثلا خويند چې د زد حملګي دواګان استفاده کوي دا هم کېدای شي چې چاقي د سبب شي، هرقم دواګان دي ستریټ په نامه چې دا د استفاده هم کېدای شي چې چاقي د سبب شي، او هغه ورونه خويند منګه چې افسردگی په مرض مبتلا دیده که هم دغه د افسردگی آنتی دپرسان داغانه ده هم کېدای شي چې باعث زیاتی دود وزن شي، یا ته د امراض دی هورمونی یا اندوکرینی امراض دی چې هم کېدای شي چې سبب د زیاتوالي د وزن شي، لکه مثلا خدیر وزن خور چامیانه خبرې کو اېدسه ساده کلمه ورته پیدا نکړه کوشنگ سندروم په نام یو مرض درو چې دی هم خېټه غټیږي، یا وبل نور تومرنه لکه کران و فرنجما چې مغزو پر لري په دې کې هم معنی په مور زمانه زندگی په قند یا د دیابت مریضانو کې شکر مریضان دې کې هم وزن ډیریږي، هنده هم د لامل نه دي جنټیک په کې دور تقریبا تحقیقات اوس خوده ده چې شل نه تر 40% یعنی جنټیک لامل لري چې دې ته دایم لکه مشکل ده.
زه عبدالسلام یم د بدغس ولایت مې غورمش ولسوالۍ کې خبره کوم.
عبدالسلام خان، موږ نن موضوع چاغوالی ستونزه ده او تاسو سره هم که پوښتنه یې ډاکټر صاحب ځواب کړي مهرباني.
ما خو پوښتنه دغه ده چې څومره وزن د انساني معنا هغه خطرناکه دی. ما وزن چې دی 10 کیلو دی، نو څومره وزن خطرناکه دی د چاغوالي؟
ښه، تاسو په لیکه کې اوسئ ډاکټر صاحب، ځینې پوښتنې تاسو نه ولرئ او بیا به ځواب درکړي.
رو راستاسی وزن 10 کیلوګرام ده او قدم څونه ده؟
یو متر
اویا سانتی. او دا وروره زه باید دلته محاسبه کړم او تاسو هم زه به تاسو ته طریقه وښیم محاسبه به کړم انشاءالله په دې باندې سرخوی کړم.
مننه کوم خبرونې سره ووسئ ډاکټر صاحب ځواب درکړي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
زمنګ دې ورور ولې زما قد د 1.5 متره او وزن مې د 1 کیلوګرام. مخکې مې لکه موږ غواړو چې یو نورمال وزن پیدا کو، دغه وزن خپل تقسیم د قدر قد په مربع کو، یعنی 1.5 متر مربع کاسانه وي چې 1 کیلوګرام تقسیم به په 1.5 ضرب په 1.5 کو، کداغه نسبت زمنګ د 13.5 تر 40.9 پورې وته په دې معنی چې زمنګ وزن نورمال دی، او کدی نه پورته کیږي تر 9.9 پورې په دې معنی چې مونږ یعنی چاغوالي طرف روان یو، یعنی اضافه وزن یو خطر سره چاغ شوی نیو، کداغه د 13 نه ټیټ راځي په دې معنی چې زمنګ وزن کم دی، او 40 نه پورته کیږي په دې معنی چې وزن هم یعنی مخ په ډیر دی، کدا 13.5 تر 40.9 تر من هر عدد چې راځي وزن نورمال دی.
ډاکټر صاحب، زنه دا چې خبري همشته چې لوادنه ورسته د چاغیدو امکانات دوه برابر کیږي، دا څومره حقیقت لري؟
دا خوري هغه مخ کی خبره زما ده، د پدې معنی نه ده چې څوک واده کوي او بدون دې چې دا داوګان چې مخ کوله کنټراسپټیو زده د حمل د اوګان استفاده و نکي او د دې وځ دي شي، هغه غیر مستقیم شکل له چې هغه د خوراک دی، او اکثرا دغه داوګان چې استفاده کوي په مور زمان دی وزن زیاتیږي، یا دې ته متوجي چې هر څوک په دې مسله کې نه دی، یعنی هر څو واده کوم ګرځم ته دې دغه وزن شوی دی، او استثناء دی، او کومه نه موږ تاریخ او اخلاقي سره خبرې کو حتما په کلام له چوم د ترين لامل بیا هم دغه مې چې دغه داوګان دي چې زده حمل داوګان او یا هغه خويند چې اقامت لري او اولادونه نشي زیګوله په دې کې چې موږ هغه زمونږ غوړین تخصص کن چې کده طبي مسایل را بحث وکړو، چې موږ هورمون دي سوي راپورته کیږي او په دې کې شهمیت غوړ ذخیره کیږي.
بل اوریدون کې دی کابل نامې ربني.
بله محترم اورین.
بالکل ساسي غاورو مې ربني وکړي.
محترم اندی ډاکټر صاحب، خبرنه دا پښتنه کومه چې دا کم دوايي په دې دواخانو کې خرچيږي د چاغوال لپاره یا د لغړې لپاره دغه دوايي استعمال اول څنګه دی ډاکټر صاحب پښتنه
کوم؟ مهمه پښتنه دا ډاکټر صاحب حتمن تاسو جواب درکړي. د تاسو مننه ډاکټر صاحب مهرباني.
ګران اورورا، ډیره ښه پښتنه دی او کله چې دا ډیره معموله خبره دی، زمونږ ډیر ورونو خويند په دې باندې ډیر پیسې مصرف کړي دي او ښه نتیجه تر نه اخیستې ده. په بازار کې دوه رقم دای معمول لږ خلک استفاده کوي، یو رقم داوګان دي چې استفاده کوي په دې معنی چې موږ وزن داړي، او یو رقم داوګان دي چې استفاده کوي د موږ وزن راکمي. په کل کې دغه دواګان چې په دې په نامه چې نن سبا په بازار کې خرڅیږي د زمونږ وزن ډیری هغه ورونو وزن نه ډیری دلته کدی ته متوجه شغه فقط دغه میکانیزم تک متوجه شو ګورو هغه زمونږ په وجود کې پرسوب را پیدا کوي او اوبه را جذبوي چې دغه یو ګروپ د دواګان دی سترویزو په نامه چې دا دواګان د خاصیت لري چې د دې یو عوارض جانبي دا چې وجود ته مایات راجم شي یعنی د هغه عوارض جانبي نه دی په ګټه او دا بازار تکړه چې د وزن ډیری دلته هغه وزن نه ډیری کم متوجه شغه دواګان دا موږ خو اندرونه استفاده کوي تر مودې پورې و چې چاغ شلو بیا چې دا دوا قطه کوي او بیرته وزن کم شو یعنی هغه چاغ شوی دی فقط هغه د وجود کې اوبه ذخیره شوی دی اوبه جمع شوی دی په دې په نامه هغه ځان وزن نه یو ګوري چې دی وزن دی نه وزن دی نه دی اندې شان باندې باندې عقیده نه کوم
ډاکټر صاحب یو بل موضوع دا چې ډېر خلک د خپل ډېر وزن نه شکایت لري او ځینې کسان بیا وچه ډوډۍ یا وریجی دا ټول خوړونه لري کی دا څومره د وزن په کمولو کې مهم رول لري او څومره نوړې پایلې لري
زه خو شو دا سال تازه منتظر یم چې مال دې سال سره یې وره مخ سره یعنی کوم غوړ چې موږ خپل وزن کم کو یا وزن ډیر کو په دې کې موږ کوم شر درته بیلانس د خوړو باید سره تنظیم کوو یعنی خوراک او مصرف دا باید سره کب دوړه سره موازی شي هیڅ وخت موږ وزن نه ډیریږي که مصرف کمیږي خوراکم ډیری وزن ډیریږي او که خوراک کمی مصرف ډیری زمګه وزن کمیږي او خوین دورونه چې غواړي خپل وزن کم کی د ډیر معموله د کرز ګور ماتم ډیره جف کاری ډیر به زحمت به سی ډیر ولګه به تیری خو متاسفانه دی وزن نه کمیږي لا هم پسې ډیریږي د دې دغه نقطې ته متوجه شوی نه دي چې موږ څونه مصرف لرو او څونه خوراک کوو په تر د مثال بعضی دوستان دي چې څه خبره کوي زمه همیشه زوی روزه لرم کوم وخت تصادف نیمه خو بیا وزن نه کمیږي چورته پښتنه تر پښتنه کې خوراک د څنګه دی مثلا نمغه سار چایم نشک مغرمم چې د شپې نو د دوره خوراک چې درې چنده نور د دوه وخت خوراک دی دا بیا هم دونه شلو دا برعکس نه وجود نورم آماده شوز مونږ شته نورم د مونږه کداغه پر انرژي او پر کالوري خوراکي مصرفو د مونږ وزن نه کمیږي ډیریږي یعنی په دې وخت کې کوم مثلا روزه نه سویا ورزش کوو په ورزش کې خستګي ګسره مونږه ضرورت لرو چې بیا مصرف کوو د موادو خوراکي موادو نو دلته باید مونږه هغه مواد مصرف کوچ دغی انرژي یا ارزښت غذایی کم ده کله چې ارزښت غذایی کم ده مونږه پکې مړیږو مونږه مغه لازم هیڅ مشکل نه لرو خو ته وجود مونږه تر استفاده نشي کولای خو ته مجبور دي چې مونږه هغه مواد ذخیروي که شهمیات دي او که پروتینی ذخیره دي او که ګلایکوجن یا قندی مواد دي دا مصرف کی نو کله مونږه دا برنامه د وزن کمول لرو که ورزش کوو یا روزی نسو یا ادیقل خوراک نکو چې وزن کم شي دا به ځان سره لرو چې هغه وړیم یا خوراکي مصرف کوچ انرژي کم لري په کل کې هغه مواد چې پروتین لري نشایسته باب لري یا غوړ یا شهمیات لري دا باید کم کو مثلا د معمول خلک پروتینی د ده حبوبات کې لکه نه خود لوبیا دی کې پروتین دی دی کچالو ورجو کې دی کې نشایسته مواد دی دی هندا د خپل د ژوند کم کو او برعکس هغه مواد چې یعنی انرژي ارزش د غذایی کم لري لکه شنه یا سبزیجات او میوه‌جات هر څه چې دینه موږ مصرف ډیر کوو زموږ به موږ تندرست یو او برعکس موږ به وزن نه ډیریږي او دا موږ یعنی دغه څنګه دي چې موږ دا برنامه لرو چې وزن کمو ورزش کوو یا سر بس خوراک نه کوو خو اخو ته چې مثلا هدي اقل په دې چلی ساتو کې موږ یو وړ خوراک کوو خو دې ته باید متوجه شو چې هغه څه چې استفاده کوو دا مشکل نه جوړي هغه خوين دورون ته وزن ډیر دی کدی مثلا خپل خوراکي کې پروتيني او نشایسته باب یا شهمیات یا غوړ مواد کمایی پدی که ده هیچ مشکل نه جوړی برعکس ګټه مرتکیش مرتل دی وزن په کمیدو کیږي او دا نوې مچ مطلق د دې قطه کول خپل مشکل جوړی مطلق قد نه کو او په هدیه قد رسو خپل روزمره مصرف کی او د دې څنګه سره باید موږ مصرف تو خوراکي ولرو چې مواد هغه مواد چې ارزښت غذایی کم دی یا کالوري مواد کم دی لکه سبزیجات شنو او ترکاری با میوه‌جات دا باید استفاده وکړو چې اقل موږ موقتی انرژي ولرو خو ذخیره بیا نه لري
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب یو بل مسله چې یو شمیر اوریدونکو غوښتل چې دغه پوښتنه مطرح کړم ځینې کسان د وزن د کمول لپاره د پروزاک په نوم یا فلوکسین په نوم یو ډول درمل کاروي دا څومره پر ځای ده
دا اصلا مطلقا اشتباه ده اصلا هیڅ توابت کې ځای نه لري متاسفانه چې دوی وځي چانه لیدلی او چې دا دی استفاده کوي او یو مسله ده هغه کسان چې روحی روانی مریضان لري خصوصا ډیپریس والا ډیپریشن مریضان دی خپل بهشتي لري چرقه بهشتي د پنوم د نرکسن نروزا یا بهشتي عصبي کورتوی دی لري یعنی دی هغه ډیپریشن د وجه بهشتي شوی دی خو په هر یعنی د دې بعد علت د بهشتي به تداوی کړي چې د ډیپریشن تداوی کیږي یعنی مریض روحی روانی لحاظه تلقین کیږي تداوی کیږي درمل لاندې نیول کیږي دا مشکله لګي طبعا بهشتي هم چې دغه څنګه ته پیدا شي دم کیږي ولی زمنګ یو ورور یا خور ک عصبی کوم مشکل نه لري او دا ځکه چې زفل گزتین خرمه چې زما اشتیاق شي د مطلق اشتباه ده او د نتیجې ګټورت نه کوي تزرر نه سي دا نه مطلق هیڅ وخت استفاده نه کوي هغه خاص مریضان دي هغه ډیپریشن ولا چې غیر خطر اخلي او هغه دغه ډیپریشن خطر دی بشته طرف تلي نه دا چې هڅه کوي بس استفاده کوي
د نورکسیا یادونه مکړه دغه درمل پاره کوي او څه توضیحات ورکړي چې ډیر خلک یې اندېخمن کړي په دې ورسته یو کې ویل کیږي چې د کم خوراک لوجه پیدا کیږي
بشته ته انورکسیا بشته معموله خبره ده یعنی حتی شرایط هم پدې باندې تاثیر کوي مثلا کومه متوجه شو جمع کې زمونږ خوراک ډیر ده برعکس په ګرمۍ کې یا پوري کې زمونږ خوراک را کمیږي دا دلیل هغه ده چې زمونږ غین زایمونه چې اوري کې سن هوا سړه ده د فعالیت ډیر ده برعکس دی کله چې اوري جمع کې فعالیت ډیر ده کله چې اوري داخلي شي هوا ګرم شي دا فعالیت د زایمو خپل راټی چی یا څه بشته را پیدا کیږي یعنی پر کل کې ازرکسیا بشته ده چې هر دلیل کې را پیدا کیږي مهمه خبره پدې کې ده چې مونږ مثلا ډاکټر ته مراجعه کوو او انرژکسیا چې موږ تیبي سلایډ او امیانه ورته چې بشته ده نو دې باندې باید تاکید وکړو چې د دې د علت را پیدا شي به تداوی وشي په تور د مثال مخکې مو ویل اگر خويندې ورونه چې روحي رواني مشکلات لري دا که هر څونه دې پسی چې زما اشتیاخ شي یا نور دغه خپل دوستان په دې پسی چې دا سړی خوراک نه کوي نو دې ته ډیر متوجه شي دا مشکل باید حل شي په نور مسائل کې دا مشکلات را پیدا کوي مثلا هغه کسان چې د هضمي جهاز ناروغي لري په دې کې دی بشته پیدا کیږي او حتی په مجموع کې کده چې رابرداش کو چې خپل بشته یعنی په کل کې یو عرض ده یو مرض نه ده یعنی په نور دلایل سره یعنی بل مرض ده چې دا مشکل را پیدا کړی ده یعنی همیشه باید په بشته کې هغه اصل منشأ یا مرض چې تداوی کو به خپل بشته چې دغه مشکل یا عرض ده چې مونږ ته یعنی متوجه کی یو ډاکټر متوجه کی چې دغه مریض مو بشته ده پس دا ول ده یعنی کډیر جدي مشکلات په نظر کې نس مثلا ته سرطانونه نیول تر دې خبرې یعنی دغه بشته کې چې را پیدا کی د جهاز هضمي سیستم کې یعنی کله چې دا مونږ تداوی کو بشته چې عرض د خپل تداوی کیږي او تداوی بس د څه خاص پسند چې څوک مثلا بشته چې موږ په دې بشته باندې به کار کوو نه د دې اول عامل باید پیدا کړي چې عامل پیدا کړي خپل بس دا رسیدو ته کیږي
ډیره زیاته مننه دوستانو خبرونه زنګړې شوې چاغوالی ته او په خبرونه کې د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر شکیب سفیر سره دی او ساسي بوختنی ځوابوي ډاکټر صاحب محترم رضو یوې بلې مسلې ته چې په ورستیو کې ډېرې ځوانان هڅه کوي چې په یو دم خپل ډېر وزن کم کړي څومره نوړه واقعي بلري ساسي په نظر کچېره په تدریجي ډول دغه وزن نه کم یګه او په یو دم 40 کیلو یا 15 کیلو خپل وزن کمي
زه ښه سوال لخورې یا د دوستان زمونږ د شدې تخصصا ورزشکاران په دې کې ډېر یعنی څه تلاش کوي چې خپل وزن کم کړي هم قبل نفر زار چا سره دی غوړی چې مثلا انو برزه کې دی غوړی چې خپل وزن سره برابر کی هغه یو دوي مچ تدیر مشکل کارند کې او څوک غوړی چې ور خپل وزن راکته کې دا سنه کار نه تقریبا یعنی ناممکن شکل دی او یو ششته چې جرایي دی کازمیتیک جرایګان دی چې دغه غوړ د وجود عملیات شکل ایسته کی او هغه یعنی برعکس شکل چې بل عملیات دي ځان ته د جکی برته پخمنه چې دینه خازم مخ کې کومه یعنی د فتن وزن کمول یعنی تقریبا ناممکن شکل نه کیږي چې څوک ور یو خپل وزن کم کی مګر دا یو دلیل دی چې د خپل ټول خوراک را بند کی او دا به ډیر غټ نور مشکلات پیدا کړي ځکه چې مونږ کدی ته متوجه شو مونږ مصرف روزمره یعنی متناوب شکل متقطع شکل مونږ مصرف د خوراکي لرو او انرژي مصرف مونږ دوامدار لرو یعنی خوراکی متقطع مصرف زمګه انرژي دوامدار زکه زمګه وجود انرژي ته دوامدار مصرف کمنګه دلته ورته انرژي پر مستقیم راقته کوو او خوراکی ورته چینه ورک یعنی خوراک نه کوو چې مونږه ورک یعنی مونږه هیڅ اخز انرژي خوراک چینه لر او مصرف زمګه ډیره طبعا نو دغه یعنی ټول سیستم زمګه وجود ضرورت د مصرف ته لري یعنی انرژي ته ضرورت لري بخصوص کمنګه مغزو ته متوجه شو د دې فقط یوازې مصرف دي قندی مواد دي او دا ډیره خطرناک ده که کله دا دیتا دا قندی مواد نرسیږي او مونږ غواړو چې وزن کم کړو شان ځان بند کړی دي حتی یک کله چې د وینې قند یا شوګر راکته کیږي حتی باید مرګ هم کیږي.
ډیره زیاته مننه دوستانو خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. مننه کوو د کابل په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر شکیب صافی څخه چې مونږ ته معلومات راکړل ډیره زیاته مننه.
تاسو نن مننه
دوستانو د ازادي رادیو نورې خبرونه هم مهیروي. د الله پامان.